آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره د شپېته میلیون ډالر مرستې وعده کړې ده. د امریکا د کورنی امنیت عمومي مفتش د هوایي سفرونو د امنیت په هکله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده، او د سپینې ماڼۍ د کنفرانسونو د کوټې څخه خبریالان د بم د ګواښ له کبله وایستل شول. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې لسمه کیږي. دا دی د امریکا غږ د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې به لومړی دا رپورټ واوري چې په ترکیه کې د انتخاباتو څخه وروسته د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ. دا او ځینې نور مطالب د خبرونې په لړ کې اورېدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته اوروو. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره یو 15 کلن روغتیایي پروګرام اعلان کړی دی. په دې پروګرام کې به شپېته میلیونه ډالره مصرف راځي. دا پیسې به د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا د مرستندوی ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا ورکړل سي. د دې پروګرام اعلان پرون په کابل کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز او د یو اس ای آی ډی د افغانستان د دفتر د مشر ویلیام هیمک په ګډه وکړ. د دې پروګرام هدف په افغانستان کې د 15 کالو څخه کم عمره د نوو زیږیدلو ماشومانو او میندو د مړینې کچه راکمول دي.
د امریکا د کورنی امنیت عمومي مفتش جان رات پرون د سه شنبې په ورځ ویل دی چې دی د امریکا د خلکو د هوایي سفرونو د امنیت ساتنې په برخه کې د خپلې ادارې د قابلیت له کبله سخت اندېښمن دی. رات وویل چې د هیئت د ترانسپورت د امنیت ساتنې د ادارې په اجراءاتو کې خاصې نیمګړتیاوې لیدلې دي چې په دې کې په نورو نیمګړتیاوو برسیره په هوایي میدانونو کې د خلکو په تلاشي کولو کې نیمګړتیاوې هم شامل دي. هغه د امریکا د سنا د مجلس د کورنی امنیت کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې وویل چې موږ د ترانسپورت د امنیت ساتنې د ادارې د اجراءاتو له کبله ډېر زیات اندېښمن یو. دغه اداره د 2018 کال د سپتمبر د 18مې تروریستي حملو څخه وروسته تاسیس شوې ده.
د امریکا د مخفي پولیسو د ادارې کارکونکو د سپینې ماڼۍ د کنفرانس د کوټې په اړه وروسته له هغه خبریالانو ته معلومات ورکړل چې د یوه بم د ګواښ له کبله د واشنګټن ډي سي پولیسو ته اطلاع ورکړل سوې وه. د دغې کوټې څخه ټول خبریالان هغه وخت وایستل شول چې د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنس هغوی د یوه خبري کنفرانس لپاره رابللې وه. د پولیسو یو سپی هم دې سیمې ته راوستل سو چې د بمونو شتون په معلوم کړي، مګر لږ شیبه وروسته په کوټه کې خبري کنفرانس بیرته پیل سو.
د عراق په پایتخت بغداد او د هغه په شاوخوا سیمو کې چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ګواښونو سره مخامخ دي، پرون د سه شنبې په ورځ په یو لړ تروریستي بمي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي. تر ټولو سخته حمله د موټر بم چاودنه وه چې د بغداد د فلسطین د سړک په اردو کې چې پکې د خلکو زیاته ګڼه ګونه ده او ډېرې مغازې او رستورانونه لري سوې ده. نورې حملې د پوز په یوې ګزمې او یو مارکیټ باندې وسوې. د دې حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي، مګر د داعش ډلې مخکې په بغداد کې داسې ډېرې حملې کړي دي.
د جنوبي جبهې په نامه د سوریې د یغانو یو معتدل ائتلاف پرون د سه شنبې په ورځ د حکومتي قواوو څخه یوه لویه نظامي جنوبي نظامي اډه نیولې ده. دغه ائتلاف د 15 سمې لوا نظامي اډه له یوې ورځې لاندې چټکې او سختې جګړې څخه وروسته ونیول سوه. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو دپاره د سوریې د ابزرویشن موسسې ویلې دي چې په دې جګړه کې 40 تنه حکومتي عسکر او 14 یغان وژل سوي دي.
د نیویارک د ایالت پولیسو پرون د سه شنبې په ورځ د هغو دوو قاتلینو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په رپورټونو کې ویل سوي وو هغوی یوه شپه مخکې په باران کې په هغو لارو کوڅو کې پلی روان و چې هرې خواته یې موټر چلېده. په لسګونو وسلوال پولیسان د چمپلین د خلیج لویدیځ ته د ویلزبارو د ښارګوټي په مځکو او کروندو کې پلی روان و چې څلور دېرش کلن ډیوډ سویټ او اته څلوېښت کلن ریچارډ میټ پیدا کړي. چارواکو ویل چې دوی په دې باور لري چې دغه دوه تنه چې تېره اونۍ د یوه زندان څخه چې کلک امنیت یې نیول سوی و تښتېدلي دي په پښو روان دي.
د مصر یوې محکمې پرون د سې شنبې په ورځ په یوولس کسانو باندې له دې کبله د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې په 2012 کال کې د پورت سعید د ښار د فوټبال په سټډیوم کې په بلوا کې چې څلور اویا تنه پکې ووژل سول او په سلګونو نور زخمیان سول لاس درلود. دا په مصر کې د فوټبال د لوبې تر ټولو سخته پیښه وه.
د سټنډرډ اینډ پورس په نامه د څېړونکي مؤسسې د یوه رپورټ په اساس کمپیوټري حملې د نړۍ بیلو بیلو کمپنیو ته ډیر زیات او چټک تاوانونه رسوي. دغه رپورټ چې پرون د سې شنبې په ورځ خپور شوی دی وایي چې د دغو حملو څخه رسېدلي نړیوال تاوانونه به شاید په کال کې تر 300 میلیارد ډالر پورې رسیږي او نور څیړونکي بیا وایي چې دا ستونزه به شاید مخ په زیاتېدو وي. د اس ان پی کارپوهان وایي چې کمپیوټري غله او تیری کوونکي ټولې کمپنۍ لکه هوم ډیپو، بانکونه او د بیمه کمپنۍ او داسې نورې کمپنۍ او شرکتونه په نشه کوي. ځینې کمپیوټري غله بیا کوشش کوي چې پیسې غلا کړي یا پټ او سري اسرار تبادله کړي. نور بیا کوشش کوي چې حساس خصوصي اطلاعات غلا کړي او په نورو غلو باندې خرڅ کړي.
او د نړۍ یو تر ټولو لوی بانک ایچ ایس بی سی په نظر کې لري چې په خپلو کارکونکو کې تقریبا 5000 تنه برطرف کړي، زیاته توجه آسیا ته واړوي، خپل نړیوال عملیات پراخ کړي او شاید خپل مرکزی دفتر د لندن څخه کوم بل ځای ته انتقال کړي. دا شمیر کارکونکو چې په دوه کالو کې به د کارونو څخه برطرف سي د دغه بانک د کارکونکو تقریبا 9% تشکیلوي او د هغوی نیمایي به په ترکیه او برازیل کې وي. که څه هم چې دغه بانک به په برازیل کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، په برتانیا کې هم د دغه بانک په زورګونو کارکونکو کې د برطرفۍ د خطر سره مخامخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو وروندونکو، په مکریز موږ د خبرونې رپورټه د انتخاباتو څخه وروسته چې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ، د دوشنبې په ورځ د ترکیې د اسهامو بازارونه پوره رالویدلي وه. خبریال ډورن جونز په دې باره کې له استانبول څخه رپورټ رالېږلی دی.
د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې په پارلمان کې خپل اکثریت ترلاسه ورکړ او د ائتلافي حکومت د جوړېدو توقعات زیات شول. لدین وروسته د دوشنبې په ورځ په ترکیه کې مالی او د اسهامو بازارونه راولېدل وو. ځینو بازارونو ان خپل اتاوانونه بیرته تلافی کړل او په استانبول کې د مالی بانک لوړ رتبه اقتصاد پوه عینان دمیر وایي د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته چې توقع نه کېدله د اسهامو او مالی بازارونه دواړه راولېدل. د وای
دی انیشل ریاکشن ټو ا کوالیشن وود بی ټو سل and ask questions later, but after the contours of a coalition become
د ائتلافي حکومت د جوړېدو په باره کې د لومړی عکس العمل چې لومړی ومني او وروسته بیا ان پښتنه وکړي د ائتلافي حکومت جوړېدل چې خډ اډمیشن بیا د اسهامو بازارونه به لوړ شي. هر ډیر څه د دې پورې اړه لري چې څوک اقتصاد اداره کوي. په بازارونو کې به دغه موضوعات لنږدې نه چارل کیگی اتالا اسلادا وای
This is only the first stage. A lot of people are still betting that AKP would be able to cuddle an easy coalition. I don't think
دا یو مازی لومله پړاو ده. ډیر خلک لا تر وسه په دې فکر دي چې عدالت او پرمختګ ګوند به په اسانۍ سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. زه فکر نه کوم چې دا به دومره اسانه وي لکه څنګه چې معلومیږي. من باید داسې طرح ته نظر واچوو چې په هغه کې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند شامل نه وي، په خاصه توګه دغه ګوند ته په سزا ورکولو، په اداري فساد او همدغه راز د انتخاباتو په وخت کې دوه باندې دي ټینګار وشي. که دا څرګند شي چې د عدالت او پرمختګ ګوند ائتلافي حکومت نشي جوړولی، نو بله ستونزه به راپیدا شي. د ترکیې د ټولو مخالفو ګوندونو مشرانو لا تر اوسه څه نه دي ویلي چې د عدالت او پرمختګ ګوند سره به د ائتلافي حکومت په جوړېدو کې برخه واخلي او که نه، که څه هم چې احتمال لري چې محافظه کاره نشنالیست ګوند به په ائتلافي حکومت کې شامل شي، مګر د استانبول د سلیمان شاه د پوهنتون د سیاسي علومو استاد وایي د دوشنبې په ورځ چې مالی او د اسهامو نرخونه راټیټ شلو، نو علت یې یوازې پارلماني انتخابات نه و. دی وایي
It's because the Turkish fundamentals are alarming that the markets are reacting.
د دې ایلات داده چې د ترکیې اساسات خبرداري ورکوي چې په دې طریقه بازارونه عکس العمل ښکاره کوي. په دې اساساتو کې اقتصادي رکود، د بیکاری زیاتېدل او انفلاسیون شامل دي. برسیره پر دې ترکیه په نړۍ کې د بودیجې د ستر کسر سره مخامخ ده. د بودیجې دغه کسر په خارجي پورونو سره پوره کوي، مګر څارونکي الیسادا خبرداري ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا مرکزی بانک د کال په اخر کې د رفع نرخ لوړ کړي. په ترکیه کې هیڅ ائتلافي حکومت خپل دوره نه ده بشپړ کړي. څارونکي خبرداري ورکوي چې وختي انتخابات به د هر ائتلافي حکومت لپاره دا مشکله کړي چې داسې ضروري اقتصادي اقدامات وکړي چې هغه بیا د خلکو خوښ نه وي. په هر څوک چې راتلونکي ائتلافي حکومت په جوړولو کامیاب شي، نو کېدای شي دغه کامیابي ښه نتیجه ورنه کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو سواری دی. د نایجیریا پوز خپل د قومندی مرکز د ملک په شمال کې د مای دوګوري شرط انتقال کړی دی. په اصل کې د باکو حرام یاغان د دغه شرط څخه راپورته سوی دی. د امریکا جغ خبریال کریستین په جواب د داکار څخه یو رپورت را لېږلی دی چې د دې خلاصې تست او رول کیږي.
د باکو حرام د اسلامي ډلې په ضد دا د نایجیریا د جمهور رئیس محمدی بوهاري یو مهم او عمده اعلان دی. دغه افراطي ډلې په تیرو شپږو کلونو کې د نایجیریا شمال ختیځې سیمې د دې دپاره بربادي کړي چې هلته د اسلامي شریعت د عملي کولو دپاره لار خلاصه کړي. د نایجیریا جمهور رئیس ښاغلي بوهاري په تیره میاشت کې د سوګند په موقع په خپلې وینا کې د دې اعلان وکړ چې د ملک د فوځ د قماندې مرکز باید د پایتخت ابوجا نه د مایدوګوري ښار ته انتقال شي. په دغه ښار کې د بوکو حرام افراطي اسلامي ډلې خپل فعالیتونه شروع کړي وو او هر وخت د دې کوشش کوو چې په هغه ښار باندې خپل قبضه ټینګه هم کړي. په برلین کې د امنیتي چارو د مطالعاتو د مرکز یو غړی یان پیری وایي چې دغه ښار ته د فوځ د قماندې د مرکز انتقال باید ډیر پخوا شوی وي. هغه وایي
This is a huge move. It's a very intelligent move and should have been done, in my opinion, a long time ago. It's only a temporary move, but it's a very
smart one. دا یو ډیر عظیم او خیراتمندانه عمل دی او باید خامخا شوی. زما په فکر دا کار باید ډیر پخوا شوی. دا یو موقت مګر ډیر خیراتمندانه عمل دی او دا بعد ډیرو زیاتو کاغذ پرانه یو مخه بنده هم کړي او هم به دا د فوز په کارونو کې ډیر سرعت تلاره پیدا کړي. خغلی بوهاری د بوکو حرام په افراطي ډلې د بری د وادو لکبله د هغه ملک په بخوانی جمهور رئیس ګوډلا هلک جانتن باندی په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ. په نایجیریا کې په تیر مارچ کې د جمهور ریاست د انتخاباتو نه څو میاشتې مخکې د ګاونډیو ملکونو عسکر هغه ملک ته ورغلل او بیرته یې د ملک ډیرې هغه برخې قبضه کړې چې یاغیانو نیولې وې. اوس چې د نایجیریا د فوض قماندې مرکز د یاغیانو په زړه کې دی، نو د هغه ملک جمهور رئیس بوهاري ته به د دې فرصت برابر شي چې د فوض د مصارفو پیسې او تکتیکونه د نږدې نه وساري. د امنیتي چارو یو ماهر القاسم عبدالقادر په دې باب وایي:
هلته
به په حقیقت کې د دفاعي مصارفو او د یاغیانو په ضد د ستراتیژۍ د مسایلو په باب زیاتې څارنې ته ضرورت هم نه پیدا کیږي. یو شی چې هلته به ممکن موږ وګورو، هغه به جمهور رئیس وي. هغه به د فوز د یو پخواني جنرال په توګه د دغو کارونو د عملي کولو دپاره یو نظر هم ولري. په نایجیریا کې د می د میاشتې په 9 نیټه د ښاغلي بوهاري د سوګند د مراسمو نه وروسته بیا هم د بوکو حرام دغې افراطي اسلامي ډلې د ځانمرګو د بمونو د چاودنو نه علاوه د مایدی ګوري په ښار د راکټونو ګزارونه هم کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15. مثال مڑے دلہتے مڑ چان دے جن دے کرنے پر جڑا سچ کھل مڑ شمال سچ کلم شما تو بھی جامے بہند راش فصل گو سلگو آخری دن بلی راش فصل گو سلگو آخری دن بلی سچ کلم شما تو بھی جامے بہند سچ کلم شما تو بھی جامے بہند راش فصل گو سلگو آخری دن بلی راش فصل گو سلگو آخری دن بلی سر وہی سوکھ و لڑغم جن بلی سوکھ و مخو سر وہی سوکھ و لڑغم جن بلی راش فصل کو سلگو آخری دن بلی راش فصل کو سلگو آخری دن بلی زب پکنا یما
کور بوی لحد زمان حل تبو دایمان زبتر نلار شما داخل وطن بوی زبتر نلار شما داخل وطن بوی راش پسل کو سل کو آخری دیدن بوی راش پسل کو سل کو آخری دیدن بوی
امریکا جا غاشنا رادیو څخه زموږ سهارنی خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په مکری دی رپورته. آیا د اسلامي دولت ډله یادایش د دې توان لري چې په سعودي عربستان کې نفوذ وکړي؟ راځي چې د دغه موضوع په اړه د امریکا جا دا مطلب واورو چې روشان نوروزی درته اوروي.
د اسلامي دولت ډله یادایش په عراق او سوریه کې د جګړو سربیره اوس غواړي چې په سعودي عربستان کې یو جبهه پرانیسي. خدا کار به داعش ته دومره اسانه نه وي، دا ځکه چې د سعودي عربستان چارواکي سنیان دي او سعودي د عراق، سوریه او یا هم لیبیا په خلاف ناکامه دولت نه دی. خو د تروریزم په ضد د مبارزې لپاره چارواکي، پخواني ډیپلوماتان او کارپوهان فکر کوي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا سعودي عربستان ته ګواښ باید له نظره ونه غورځول سي. د عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر امریکا جاخته د سکایپ له لارې وویل چې د داعش جاطلبي د رمادي تر شاره نه محدوده کیږي. ښاغلی کراکر زیاته کړه چې څه چې دوی په حقیقت کې غواړي هغه دا دی چې په سعودي عربستان کې نفوذ وکړي او د مکې او مدینې مقدس ښارونه ونیسي او د خپل خلافت مرکز یې وګرځوي. څونه وړاندې د اسلامي دولت ډلې د عربستان په ختیځ کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې د دوو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو بریدونو کې تر شلو ډیر کسان ووژل سول. د اسلامي دولت ډلې په یو سبسي بیان کې د نور بریدونو د کولو خبرداری هم ورکړ. د تروریزم خلاف د مبارزې امریکایي چارواکي وایي چې دغسې ګواښونه د اسلامي دولت د تبلیغاتو سره سر خوري چې هدف یې د سعودي د چارواکو او غربیانو خلاف د تشدد پارونه ده. د تروریزم په ضد د مبارزې او چارواکي د نوم د نښودلو په شرط امریکا جاخته ویلی چې داعش په ښکاره هڅه کوي چې د سعودي دننه خپلې ډلې ولري چې دغه د دوی د ستراتیژي برخه ده. دا چې آیا داعش ته د امکانات لري چې دغه کار وکړي پوښتنې سته. زیاتره رپورټونه وایي چې داعش په عربستان کې کم کسان لري. د سعودي چارواکو هم د داعش په خواخوږو کسانو باندې فشار راوستی دی. د می په میاشت کې د سعودي عربستان چارواکو درو نوي مشکوک کسان ونیول چې 15 د سعودي اتباعو. د تروریزم په ضد د مبارزې کارپوه هارلین ګامبیر وویل چې داعش که څه هم په سعودي کې ډیر حضور نه لري خو د لویو بمي بریدونو له لارې غواړي چې فرقه یي شخړو ته لمن ووهي چې په عربستان کې داخلي جګړه پیل سي. ګامبیر او نور کارپوهان خبرداری ورکوي چې کیدای سي د اسلامي دولت ډله په سعودي او د سعودي په ګاونډ یمن کې تر هغه څه چې فکر کیږي ډیر حضور ولري، دا ځکه چې داعش په دغه وادونو کې پټي ډلې لري. د سختریزي او سیاسي تشدد د نړیوال مرکز یا ICSR لخوا یو څیړنه شوې چې د شلو زرو کسانو څخه چې سوریه او عراق ته تللي دي د 1500 تر 2500 پر کسان د سعودي عربستان څخه ورغلي دي. ځینې نور کارپوهان بیا وایي چې کیدای سي چې دغه شمیر تر دې هم ډیر وي. د سوفان د ګروپ د خاصو پروژو مشر پیټریک سکینر وویل چې که چیرې دا کسان چې د سعودي عربستان نه د داعش په طرفدارۍ د جګړې لپاره تللي دي بیرته سعودي ته ستانه سي، نو دا به داعش ته دا توان ورکړي چې د سعودي د حکومت سره مقابله وکړي.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب اعتصاب معلمان در افغانستان.
اصلي ستونزه چیری ده؟ آیا ټولګي ته نتک د دې ستونزې حل لاره ده؟
د شنبې نه تر پنجشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود خبر اتره.
تولند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره یو 15 کلن روغتیایي پروګرام اعلان کړی دی. په دې پروګرام کې به 8 میلیون ډالر مصرف راځي. دا پیسې به د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا د مرستندوی ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا ورکړل سي. د امریکا د کورنی امنیت عمومي مفتش جان رات پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي دی چې دی د امریکا د خلکو د هوایی سفرونو د امنیت ساتنې په برخه کې د خپلې ادارې د قابلیت له کبله سخت اندېښمن دی. د امریکا د مخفي پولیسو د ادارې کارکوونکو د سپینې ماڼۍ د کنفرانس د کوټې په اړه وروسته له هغه خبریالانو ته معلومات ورکړل چې د یوه بم د ګواښ له کبله د واشنګټن ډي سي پولیسو ته اطلاع ورکړه سوه. د دغې کوټې څخه ټول خبریالان هغه وخت وایستل شول چې د سپینې ماڼۍ نطاق جاش آرنس هغوی د یوه خبري کنفرانس لپاره رابللي وه. د عراق په پایتخت بغداد او د هغه په شاوخوا سیمو کې چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ګواښونو سره مخامخ دی، پرون د سه شنبې په ورځ په یو لړ تروریستي بمبي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسه وژل سوي دي. د جنوبي جبهې په نامه د سوریې د یاغیانو یوه معتدله ایتلاف پرون د سه شنبې په ورځ د حکومتي قواو څخه یوه لویه جنوبي نظامي اډه نیولې ده. دغه ایتلاف د 25 سیمې لوا نظامي اډې له یوې ورځې لنډې چټکې او سختې جګړې څخه وروسته ونیوله. د نیویارک ایالت پولیسو پرون د سه شنبې په ورځ د هغو دوو قاتلونو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په رپورټونو کې ویل سوي وه هغوی یوه شپه مخکې په باران کې په هغو لارو کوڅو کې پلي روان و چې هرې خوا ته یې موټر چلیدل. د مصر یوې محکمې پرون د سه شنبې په ورځ په یوه لسو کسانو باندې له دې کبله د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې په 2012 کال کې د پورټ سید د ښار د فوټبال په سټډیوم کې په بلوا کې چې څلور اویا تنه پکې ووژل سول او په سلګونو نور زخمیان سول لاس درلود. د سټینډر اند پورز په نامه د څېړونکي موسې د یوه رپورټ په اساس کمپیوټري حملې د نړۍ په بیلوبیلو کمپنیو ته ډېر زیات او چټک تاوانونه رسولي. دغه رپورټ چې پرون د سه شنبې په ورځ خپور سوی دی وایي چې د دوو حملو څخه رسیدلي نړیوال تاوانونه به شاید په کال کې تر 400 میلیارد ډالرو پورې رسیږي، او نور څېړونکي بیا وایي چې دا ستونزه به شاید مخ په زیاتېدو وي. او د نړۍ په یو تر ټولو لوی بانک ایچ اس بی سی په نظر کې لري چې په خپلو کارکوونکو کې تقریبا 50,000 تنه برطرفه کړي، زیاته توجه آسیا ته واړوي، خپل نړیوال عملیات پراخ کړي، او شاید خپل مرکزي دفتر د لندن څخه کوم بل ځای ته انتقال کړي. دا شمیر کارکوونکي چې په دوو کالو کې به د کارونو څخه برطرفه سي د دغه بانک د کارکوونکو تقریبا 9% تشکیلوي، او د هغوی نیمایي به په ترکیه او برازیل کې وي. که څه هم چې دغه بانک به په برازیل کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، او په برتانیا کې به هم د دغه بانک په زرګونو کارکوونکي د برطرفۍ د خطر سره مخامخ دي. قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونې په پای کې باید موږ ووایو چې د خبرو اترو گفت شنود په خبرونه کې په افغانستان کې د استادانو د اعتصاب په باره کې خبرې کوو چې اصلي ستونزه په دې کې څه ده. او درنو اوریدونکو، تمه ده چې نن به په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د مشکلاتو په اړه یوه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د ځینو وزارتونو او د پارلمان غړي ګډون وکړي او د کانکور په اړه به بحث وکړي. او همدارز به د افغان مدني ټولنو انستیتوت به نن د یو کنفرانس کوربه وي چې د عامو ګټو لپاره د مشارکت په اړه دی. دا کنفرانس د یوې ورځې لپاره دی. تاسو کولی شئ درنو اوریدونکو چې زموږ خپرونې چې یو ساعت به دوام لري، په دې کې تاسو تازه خبرونه او د سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه رپورټونه او د ورځې نور په زړه پورې موضوعات او موسیقي او د افغانستان د ځینو ولایاتو د هوا حالات زموږ په دې خبرونه کې تاسو اوریدلی سئ. تاسو کولی سئ چې د انټرنیټ په پته چې www.voanews.com دی او /pashto او هم دغه راز د تلیفون د لارې زموږ سره خپل نظریات تاسو شریکولای شئ چې زموږ د تلیفون نمبر دی 202-819-1040 او زموږ محلي شمیره ده 0900-00 او 0 او یا او هم دغه راز درنو اوریدونکو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې هم زموږ سره تماس ونیسئ خپل نظریات پیغامونه او پیشنهادونه زموږ د خبرونې د لاشه کې دوه د پاره تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې تماس ونیسئ زموږ د فیسبوک پته ده www.facebook.com/pashto قدر مون اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده او هیر مونسی چې د خبرونه پیل کیږي د در خبرونه اورید همکاران حاضر دي فلن وخت به تاسو خپل خبرونه واوري تاسو مشر اوس
رادیو